پراخ نظر. یو مرغه د شاته مچۍ ته وویل، ته له ډېره زحمت وروسته شات برابر کړې، خو انسان راشي او غلای کړي، دغه شی دې ډېره نه ځورې؟ د شاته مچۍ ورته وویل، نه په هیڅ وجه، ځکه انسان یوازې زما شات پټولی شي، خو د شات جوړولو هنر مې نشي پټولی. لوری سلر ویشت کلن ځوان چې له بوډا پلار سره په اورګاډي کې سفر کاوه، ناڅاپه خوله پرانیسته. پلار ته یې وویل، ونو ته ګوره، په شا منډې وهي. پلار یې وموسل او یو بل مسافر چې له دوی سره ناست و ځوان ته په افسوس افسوس وکتل، سړه سا یې وایسته. ځوان چې د روان اورګاډي له کړکۍ څخه د بهر ننداره کوله، یو ځل بیا په لوړ آواز وویل، پلاره وریځو ته وګوره، له اورګاډي سره یو ځای ځغلي. د دوی څنګ ته د ناست مسافر زړه صبر نه شو. د ځوان پلار ته یې مخ واړاوه او ویې ویل، ولې روغتون ته نه بیایې؟ هغه ځواب ورکړ، همدا اوس له روغتونه راغلو. دی نابینا غوندې دنیا ته راغی او دا ټول عمر یې تقریبا څه نه لیدل، بس دا دوه ساعته کېږي چې د سترګو علاج شوی دی. پرانیستې فکر نه بندیږي. د بوډا بزګر یوازینی زوی بندي و. یو ورځ بندي زوی ته د پلار لیک راغی چې په کلي کې و. د کچالانو په کروندې کې د یوې کولو قوت په ځان کې نه وینم. نه پوهیږم چې سکال به څه خورم. کاشکې تر سره وای، که تر سره وای غم به مې نه و. له دې لیکه دوه درې ورځې وروسته بوډا بزګر ته د زوی دغه تلګرام راغی، ګرانه پلاره، د خدای په لیاس د کچالانو پټي ما اړوه، هورې مې توپکان خښ کړي دي. د تلګرام له مخابره کېدو څو ساعته پس یو موټر پولیس راغلل او د بوډا بزګر ټوله کروندې په بل مخ واړوله. دوی په ټوپکونو پسې ګرځېدل خو وې نه موندل. په سبا یې بوډا بزګر خپل بندي زوی ته د پولیسو د راتلو او د کروندې د اړولو ولیکل. زوی په ځواب کې ورته وکړل، اوس نو ځه کچالو پکې وکړه. له بندیخانې څخه مې هم دومره په وس کې و.
ګڼ افغانان د خپلې اصلي موسیقي سخت پلویان دي. ځینې نور بیا وایي چې نوی ژوند نوې نغمې غواړي. زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د موسیقي له تکړه خدمتکار استاد شاولي سره په همدې باره کې مرکه کړې ده چې دا اورېدو بلنه درکوو.
محترم استاد شاولی، ځینې هنرمندان وایي چې د پښتو موسیقي غزاړه وصول نن سبا کم رنگ شوی. ستاسو نظر مې غوښتو په دې سکه.
راډیو ازادي ټولو اوریدونکو ته درود سلام، درود کوم. اوس هغه ماحول نه دی خان صاحب پاتې، هغه خلک نه دي پاتې، هغه چا چې دغه موسیقي په مخ کې وړله هغه بزرګان نه دي پاتې، ډېر کم خلک پاتې دي. چې یو داخل د جملې نه ځایم، او سپین ګیري و استاد اولمیر د خدای وبخښي، استاد زاخل د خدای وبخښي، استاد حبیب د خدای صحت ورکړي، مرشد ګل زمان د اوس خدای ژوندی لري. دا خلقي وي صاحب چې هغه پښتو، هغه ثقافت او هغه هنر او هغه څه چې هغه زمونږ لاره وه او مسیر، هغه موږ ډېر کلک ساتلی وو. په ټول دغه 15 کلو کې تاسو ته معلومه ده، انقلاب چې راشي هر شی د منځه ځي، دې باندې به قناعت کوو. نو دا انقلاب موږ دپاره داسې شو صاحب چې یو طوفان راغی، موږ یې واغستلو دا خپل ځای نه بې ځایه کړو. هر اړخ ته چې فکر وکړي داسې لویه ضربه یې وخوړله، د پښتو موسیقي هم ډېر لویه ضربه وخوړله. خو بیا موږ دعا کوو چې خدای دې وکړي چې داسې خلک په دې ټولنه کې او په دې هېواد کې پیدا شي چې هغه همدغه خپلې اصلي موسیقي ته رشد ورکړي او په دغه مسیر محکم کړي. موږ د بېګانګانو پېښې کوو، بدې به ښکاره کوو.
استاد شولی، ځینې هنر دوستان او هنرمندان بیا دا وایي چې دوی غواړي چې د کلاسیکي موسیقي یا د زړې موسیقي اصول د نوي سره یو ځای کړي او یو نوی شکل ته رامنځته کړي.
سند صاحب زه دا منم در سره، مګر زه په دغه چوکاټ کې چې دی باید انځور کړم چې همدغه نوی موسیقي چې دا کوم نوی شی پیدا شوی. مثلا فکر کوو کیبورډ نوی منځته راغلی دی، نوی سکسفون منځته راغلی دی، مثلا کینلټ دی، ویلنس دی، یا مثلا نور شیان، انګو پنګو ډرامز دی. دا ډرامز زموږ لپاره نه دی، دا خو که پښتو موسیقي کې شامل شي زموږ د پښتو موسیقي هغه رنګ او لذت او خرابۍ خوند. خو دا نور سازونه که پکې یو ځای شي دا ډېره ښه ده. خو هغه شدو خو یې نعمت د خدای چې غوړي پرې واچي نعمت الله شي، سره به نور هم ډکه شي، دی سره به نور هم چې دی حوي شي، لویه به شي. من دا چې خپل مسیر د لاسه ورنه کړي. موږ پښتو کې اوس سین صاحب تاسو وایو، موږ پښتو خو زموږ خپله پښتو چې د بنیادي موږ ټپه لرو، داستان لرو، چاربیت لرو، ربعي لرو، زنځیري لرو، بګتۍ لرو، غزلات لرو، رحمان بابا، خوشحال بابا، حمید بابا، حمزه بابا، دا ټول غزل دي. همدغه سازونه که موږ را یوځای کړو او دغه خپل مسیر باندې او په همدغه خپل لار باندې روان یو، نو دا ډېره ښه خبره ده. که بیا موږ بې لارې کړي نو بیا دا ښه خبره نه ده. هغه هدف ته باید ځان ورسوو، هغه معیار ته باید ځان ورسوو، استیج ته باید ځان ورسوو. نو دې دپاره چې دی سین صاحب، دا زما وظیفه ده او د بل هنرمند وظیفه ده، د بل هنرمند وظیفه ده، خاص کر د پښتو د استادانو دا وظیفه ده چې لاره غلطه نه کړي.
ستاسو په نظر دا درېیمه لاره به صحیح سودمنه لاره د موسیقي د ژوندي پاتې کېدلو لپاره، د موسیقي د ارزښتونو د ژوندي کېدلو لپاره دا درېیمه لاره به صحیح سپېڅلې؟
زما نظر هم دا ده چې زویم چې درمیان یو لاره دی اختیار کړي چې هغه چې نسي خصوصیونه کباب او مطلب د نوو ځوانانو خیال هم په نظر کې وساتي، او زمونږ خپل مشران او سپین ګیري برکتونه چې دي هغه هم زمونږ د یادونه وزي.
داسې ویل کېږي چې پښتو موسیقي او پښتو هنرمندان دومره نه دي ځلیدلي په دې وروستیو کې لکه د فارسي ژبې. هغه ډېر زیاتې هڅې کوي، ډېر تلاش کوي. دې سره موافق
یاست؟ نه، دا ښه ده. موږ دا دواړو ته د زړه له کومې احترام لرو. نو دا سیدی چې وایي او د پارسوانه خو څه راز دی پکې، یو جلی ښي یا بیا یو معشوقه ښي، وایي د پارسوانه خو څه راز دی پکې، پښتو پارسي سره پیوند مندلی. ښه، دا یو شعر د خیبر صاحب و. نو زما عرضا دی چې سین صاحب، زه ستاسو خبره زه نه رد کوم، مګر په یو لحاظ باندې دا خبرې دفاع زه داسې کوم چې تاسو فکر وکړي زما دغه اوس ورځو کې د لطیف ننګرهاري زما شاګرد شو، ما د هغې شکره واخیستله. داسې ډېر خلک به په دغه کې پیدا شي، دري زبان زموږ ورونه دي، مګر یو لطیف ننګرهاري په دې ټولو کې نشي پیدا کولی.
یو شی بل که اقتصادي امکانات مد نظر ونیسو، هغه ته لږ زیات مساعد نه دي؟
هغه ته زیات مساعد دي، دې زه په دې باندې پوهېږم. مونته خبره ده چې زمونږ د پښتنو یو بدبختي داسې ده چې نه پوهېږم چې موږ سره چې دی طبیعت تیاري نه کوي، او که مثلا زمونږ بخت موږ سره، موږ هنرمندان ډېر لوی استعداد لري. دا نن سبا په پښتنو کې دغسې هنرمندان شکر الحمدلله راځلېدلي. دا نوي هلکان درته کوي، موږ خو زاړه، مګر دغه نوي هلکان تاسو وګورئ، یو بریالي سمادي صاحب راوتلی دی، دغه د جواب څوک نشته. زه تاسو ته وایم چې پښتنو کې ډېر ګلونه لا پاتې دي. شته دي
ډېر زیات شکر.
صداقت را تبلا غسشو گنگو سید پاکی من میں غوغا بندشو محبت او صداقت را تبلا غندشو گنگو سید پاکی من میں غوغا بندشو غمدان شو ڈلی ڈلی سایسا
زینی کسان نه عالمان وی او نه د قلم خاوندان خو دقت لري او د خپل دقت په برکت د بشر په تاریخ او تمدن کې لوی ځای پیدا کی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په باس کې استاد نجیب منلای همداس یو څوک را پیژني
مارکو پولو د بشری تاریخ د هغو څیرونه دی چې ډیر زیات پیژندل شوی او که څه هم نه علمی شخصیت دومره مهم دی نه پنځونی مهم دی مگر بیا هم د شرق او غرب د نزدیکولو په برخه کې ډیر ستر رول لوبولی دی او د فرهنګ په خپرولو کې ډیر ستر رول لوبولی دی په 1245 عیسوي کال کې په وینیس کې زیږیدلی دی هغه وخت کې وینیس یو مستقل جمهوریت و ایټالیا په څو مملکتونو وېشل شوی و چې ځینې د پاپ تر قدرت لاندې و ځینې د خپلو شهزادګانو تر قدرت لاندې و او وینیس د یو جمهوریت په شکل باندې خاص ځای درلود د وینیس بل اهمیت په دې کې و چې په اروپا کې ستر تجارتي مرکز وینیس و د ده او د کورنۍ یوه تاجره کورنۍ ده سوداګره کورنۍ ده او پلار یې نیکولو پولو او تره یې مافیو پولو دواړه په یو اوږده سفر باندې د ده د زیږیدو نه مخکې د کوبلای خان دربار ته چین ته لاړل څو کاله یې هلته تیر کړل او کله چې بیرته راغلل نیکولو پولو خبر شو چې ښځه یې مړه شوې ده او یو 15 کلن زوی ورپاتې دی
همدا مارکو پولو
نیکولو پولو مافیو پولو چې چین ته لاړل د کوبلای خان دربار ته لاړل هلته دوی ډیر زیات درناوی وشو ډیره موده هلته پاتې شول او بالاخره کوبلای خان په دې نامه اجازه ورکړله چې د ده یو مکتوب به پاپ ته وړي کوبلای خان په چین کې د یوان د شاهي سلسلې بنسټ ایښودونکی دی د چین فتح که کوبلای خان د چنګیز خان لمسی دی مور یې یوه نستوري مسیحۍ ده
او نستوریان دی مسیحیت یو څنګه دی
وفقره. نستوریان دی مسیحیت یو څنګه دی چې په منځنی ختیځ کې اوسیږي نو د مسیحیت سره علاقه مند دی او کله چې دغه دوه کس ایټالیان ورزی او د سر نږدې کیږي د ته د مسیحیت په باره کې او د مسیحیت د نړۍ په باره کې خبرې کوي نو بالاخره کوبلای خان ته داسې نظریه پیدا کیږي چې که چیرته د پاپ له خوا نه یو سل کسه استادان چې په بیلابیلو برخو کې ماهر واوسي د ده دربار ته راشي او هلته د ده سره د تجربو په شریکولو کې او د فرهنګ په وده کې مرسته وکړي دا به ښه خبره وي نو هغه نیکولو پولو او مافیو پولو ته یو مکتوب ورکوي د پاپ په نامه باندې او رالیږي یې روم ته چې پاپ ورته سل کسه پوهان انجینران استادان تبلیغیان ورکی او دوی هلته په چین کې کار وکړي دا دواړه ورونه چې بیرته خپل وطن ته راځي نو کلمان شپږ پاپ مړ شوی دی او د نوي پاپ په انتخاب باندې بحثونه روان دي دا بحثونه ډیر زیات اوږده شول دوه کاله دوام وکړ پس له دوو کالو چې ګریګوار لس پاپ شو نو دوی ته اجازه واخیستله خو ګریګوار د کوبلای خان غوښتنو ته چندان توجه ونه کړله او د سلو کسو په ځای باندې دوه کسه تبلیغیان ورسره کړل د مسیحیت مبلغان دا دوه کسه هم په لار کې تینه وتښتېدل او نیکولو پولو مافیو پولو او مارکو پولو
چې په دې دوم سفر کې نو مارکو پولو ورسره
سفر کې مارکو پولو ولس کلن ځوان دی ورسره روانېږي زی اول بیت المقدس ته هلته د کوبلای خان د دنه د هغو تیلو غوښتنه کړې وه چې د بیت المقدس چراغونه پرې روښانېږي نو دوی زی
دا یو بله غوښتنه وه
نو دوی زی هلته تیل اخلي مارکو پولو په بیت المقدس کې د ارتودکسو مسیحیانو او د نستوري مسیحیانو سره او د مسلمانانو سره ملاقات کوي د نوې ځوان دی دغه نوی مذاهب او د دوی نوی طریقې د تپاول کې ډېرې بدې بریښي او د ده پر روان باندې یو عجیب اغیز کوي په دې معنی چې د داسې واقعیتونو سره مخامخ کیږي چې د ده هغه مذهبي احساسات یې نه مني
د خو په کاتولیک ټولنه کې پیدا شوی وو او شاو خوایم ټول کاتولیکو
ټول کاتولیکو
د بس حقیقت صرف کاتولیک
ځواني کې د غزه ترازی او د دینو شوم سره چې ځکه کی نو د ډیر په شدت ورسره برخورد کی خورورو نرمیږي خلکو سره خبرې کوي خلکو سره کینی پاتسی بیر بل خلق ګوري او د همدې سفر په جریان کې د په شخصیت کې د په برداشت کې ډیر ژور بدلون راځي پس لاغینه حرکت کوي د حجاز لارې د پارس خواته دلته ورته خبر رسیږي چې ترکان بیا د قدرت نیولو په حالت کې دی او جنگونه روان دي نو هغه دوه کسه چې د دوی سره شوي وو هغه ته په لار کې تختی دوی راځي پارس ته او دلته خبرېږي چې د بهر د لارې سفر ډیر خطرناک دی نو پریکړه کوي چې د ځمکې د لارې لاړ شي فارس ته راځي او په فارس کې د بهر د لارې سفر ورته ناممکن بریښي نو د وچه د لارې غواړي چې ځان چین ته ورسوي
دوی درې سره نو پلاروزوی
او تره دلته د حسن سبا هغه په غره کې ځاله چې حشاشینو پکې قدرت درلوده
قلعه علموت
هغه هم ګوري او دغې په باره کې کیسې هم اوري چې دا د دپاره یو بله عجیبه تجربه ده بیا د هغې ځای نه راځي د ورېښمو د لارې نه بلخ ته راځي په بلخ کې د ډېره زیات علاقه د اسونو د سورلۍ سره ده او په بلخ کې ډېر خاصونه پیدا کیږي او دی فکر کوي چې د بلخ ټول اسونه د مقدونی اسکندر د اس چې بوسفال نومېده د بوسفال اولاده ده نو په دې خاطر باندې ورته ډیر په احترام ګوري او ډیر مهم مرتخکاری همدارس په دغه سیمه کې د بازداري د هنر سره آشنا کیږي او دینه هم ډیر زیات خوند اخلي ورپسې زی د پامیر په لوړو باندې ورخیږي
اوسې هم دغه وخت ګوري
مارکو پولو سې چورته وایي
خرونه چې لري تاورتاو
خرونه لري هغه همدغه وخت کې ګوري او به تشریح کړي کله چې کاشغر او خوتن نه تیریږي او بلاخره د کوبلای خان دربار ته رسیږي شاندون ته شاندو په منګولیا کې د کوبلای خان دوبنۍ پایتخت دی پیکینګ همیشنه پایتخت دی شاندوی دوبنۍ پایتخت دی په منګولیا کې دنه په منګولیا کې د چین د دیوال نه ورخوا نو کوبلای خان د دوی سره خوشحالیږي د دوی دراتګ نو مارکو پولو ته د ورارو په سترګه ګوري او ځان سره په دربار کې ساتي منصبونه ورکوي او په تدریج سره مارکو پولو په دغه دربار کې دومره محبت پیدا کوي چې حتی د خپل د کوبلای خان د نزدې خانانو رخه هم پی راځي بیلابیل ماموریتونه سیاسي ماموریتونه ورپه غاړه کیږي چې د دې په ترڅ کې د جنوبي چین اندونیزیا ویتنام کمبوچیا د ټولو سیمو تزي هل تخلق سره تماسونه نیسي او هر څه ډیر په دقت سره ګوري دوی شاوخوا یوانی ملسیزه د کوبلای خان سره پاتې کیږي او کوبلای خان دوی ته اجازه نه ورکوي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي بل اخره د یو ورستی ماموریت د پاره دوی ته اجازه ورکول کیږي چې د کوبلای خان د دربار یو شاهزادګۍ د پارس د پاچا ارغون سره باید واده شي
چې هغه هم مغول دی
هغه هم مغول دی الخانی پاچا دی دا جلې ولسکلانه ده او د شپږسو نفر سره دوی حرکت کوي د بهر د لارې رازی اندونیزیا او سریلانکا ګوري او بل اخر دلته د غلو سره مواجه کی او کله چې پارس رسیدي د شپکسو ملګرونه یوازې ترسلو کم ژوندۍ پاتې دي
او دغه پېښه هم دا شی چې په تیرو زمانو کې چې چا سفرونه کول او اوس موږ ډیر اهمیت ورکو دا په زمانه کې سفرونه ډیر جنجالي او ډیر مشکلات وو
ډیر جنجالي ډیر مشکل سفرونه
ډیر د سفرونو خلک به د تیارې دلنه
نو زور او یا مجبور خلک پر صورت هغه خلک چې د مرګ ویری اول اندښنه نه و کله چې د ارغون دربار ته رسیدي ارغون مړ شوی دی او هغه شاهزادګۍ چې دوی لزان سره راوسته و هغه بیا د ارغون زوی ته واده کیږي نو د دوی ماموریت ختمیږي او درې سره بیرته راځي وینیس ته په وینیس کې د وینیس او د جنوا ترمنځ د جګړې په وخت کې راځي او مارکو په هغو پیسو چې لزان سره راوړي دي یو کښتۍ سنبالوي او په جنگ کې برخه اخلي
جنوام د ایتالیا
یو برخه د مستقل دولت دی
لکه د وینیس هم دی
وو د دوی ترمنځ جنگ کیږي او په دې جنگ کې مارکو پولو باندې کیږي جنوا کې باندې کیږي د درې څلور کال د په باندې کې پاتې کیږي تر 299 یم کال پورې د زندان په دوره کې د یو بل ماجرا غوښتون کې تاجر او پو سره آشنا کیږي چې روتیچلو د پیزا نومیږي د خپل سفرونو کیسې هغه ته کوي او هغه لیکي دغه اثر چې لیکل کیږي د لیکل کېدو سره سم په ټوله اروپا کې خپریږي، په سلګونو نسخې د دې نه اخیستل کیږي.
مطبعه
نه ده اختراع، په قلم باندې اخیستل کیږي او ډیر زر دا کتاب په ټوله اروپا کې شهرت پیدا کوي،
ځکه چې اروپایان په اول ځل د لری ختیځ پیسې کې د لومړي لاس مهم معلومات پیدا کوي. وجه یې دا ده،
وجه یې هم دغه ده چې د لومړي لاس مهم معلومات او د داسې یو څه په باره کې چې دوی ورسره د سیاسي لحاظه په تماس کې دي مګر د فرهنګي لحاظه لا تماس ورسره نه لري. چنګیز خان د اروپا په دروازو کې ډیره موده جنګونه کړي دي او اروپا د چنګیز خان د تاریخ سره آشنا ده، د مغولو د قدرت سره آشنا ده
او په دې خپل په روسیه کې یا په غربي روسیه کې د مغولو سردارانو حکومتونه کول
او حتی داسې ویل کېدل چې د کلمان شپږ په وخت کې چې جوج او ماجوج همدغه ترتاران دي، هغه ور ترتاران ویل مغولو ته او دوی به د قیامت د راتلو یوه علامه وي. نو دغه شرایطو کې د دې کتاب ډیر زیات مینوال پیدا کوي. څو کالو کې په سلګونو نسخې خپریږي، په ټوله اروپا کې خپریږي، په درې څلورو ژبو خپریږي او بالاخره چې تقریبا سل کاله وروسته مطبعه جوړیږي، یا اویا کاله وروسته چې مطبعه جوړیږي د مارکوپولو د مړینې وروسته، نو په لومړیو کتابونو کې د مارکوپولو د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه، د دې کتاب نوم د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه دی.
استاد منلی دی دا کتاب په بندیخانه کې یو بل چاته وایي هغه لیکي، یعنی دی په حقیقت کې لیکونکی نه دی د دې کتاب. له دې نه سړی دا الهام هم اخیستی سي چې که یو څوک اهل قلم نه وي خو که خبرې ولري او بل ته وکړي نو بیا به هم د بشر د فرهنګ لپاره د ادب لپاره لوی کار وکړي.
پرته له شکه ډېرو کسانو هم داسې کارونه کړي دي چې په خپل اهل قلم نه دي، حتی اوس هم د سیاست په ډګر کې ډیر داسې کسان شته دی لکه داسې وایي چې نه نوي په سلو کې زموږ مشران هغه مقالې لولي چې نور ورته لیکلي دي، مګر الهام دوی ورکړی دی، نظر دوی ورکړی دی او د هغه چا چې نظریات پاخه دي هغه بیا ځای هم نیسي. دا یوه عامه طریقه ده، خصوصا په دغه وخت کې چې هغه ژبه چې د پکې زده کړې کړې دي لاتیني ژبه ده، بله مورنۍ ژبه یوه محلي ژبه ده او دومره اهمیت نه لري. نو په دې خاطر باندې دی او بل چاته دې خبرو حواله کول یو عجیب خبره نه و، په هغه وخت یو طبيعي شی معلومېده. نو د دې کتاب د سفر بیلابیل حوادث بیانوي، په مقدمه کې د تر او پلار د سفر یو یادونه ده چې مخکې تللی وو او هلته یې تللی وو بیا بیرته چلا الله د دې په خپل سره یو ځای کیږي. دلته پلار کې چې څه ګوري په فارس کې، په افغانستان کې، په عربو کې، دی لیکي چې په دې کتاب کې یو هغه څه دي چې ما لیدلې دي او د لیدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی، او یو هغه څه چې ما اورېدلې دي او د اورېدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی. هر څوک کولی شي چې په دې کتاب باندې باور وکړي، ځکه چې هغه څه چې ما لیدلې دي هغه مې هماغه څه ویلي دي، هغه څه مې چې اورېدلې هماغه څه مې لیکلې چې اورېدلې مې دي، نو زما له خوا پکې کوم تصرف نه دی شوی. سره دې هم د ځینو مسایل په باره کې ډېر افسانوي معلومات لري او دا د هغه وخت روحي سره سم خبرې دي. مثلا په اندونیزیا کې د لکې لرونکو انسانانو خبره کوي چې طبعا په هغه وخت کې بدسې و نظریه موجوده و په اندونیزیا کې، خصوصا د اندونیزیا په ځنګلونو کې د اورانګوتان په نامه باندې بیزوګان شته دی چې ولاړ ګرځي. نو دا مسایل به دا اورېدلې.
استاد مننه په دغه ارتباط د دې په لیکنو کې ما یو شی لوستی و، یو وخت د دې چین په سهاراګانو کې په غالب ګومان په دې ګوبی سهارا کې د لوی سهارا چې ده په دغه کې وایي چې په سهارا کې ډول اورېدو، د ډول غوندې اواز او ویل کېدل چې دا خدای دا تیریان دا ډول وي. خو بیا وروسته اوسنی محقق لیکلی وو چې دا اصلا په دې لوی سهاراګانو شګلونو سهاراګانو کې چې باد لګی شي نو باد چې دا څنګه راتاوي شي یو اواز جوړوي او دا اواز د ډول ته ورته دی. نو د ساينسي حقیقت نه سوې درک کولای، نو موږ د پدې نو ستورونه ولای چې دا یو مبالغه کړې ده، بلکې ستاسو خبره دغه وخت د معلوماتو په اندازه او په چوکاټ کې خبرې کړې دي.
دغه وخت معلومات په چوکاټ کې خبرې کړې بیا هم ډیرو پوهانو د دې په معلومات باندې شک کړی دی او د سنگیرل د چې د شان دی د سفر نه دی کړی، د تاجرانو سره او د مسافرانو سره ناس د کاروانو د خلکو سره ناس د غوښنه خبرې اوریدلې دی او غي ځان ته منسوب کړی دی. مګر په دې ورسته یو کې ځینې څېړنې شوې دي د ځینو کیخته یو په اړه کې خبرې کوي چې هغه د لرغون پیژندنې څېړنو د وبمنس کې کیخته پیدا کړی دی او کټ مټه ماغه سي دي چې د تشریح کړی دی. همدارس د چین د خارون په اړه کې چې د خبرې کوي ډیر په دقت سره د چین اداري جوړښت تشریح کوي چې دا د یو بل چا د خولې د اورېدلو خبره نه ده او داسې بل کتاب هم نشته چې د لوستې یو هغه راغلا کړی وي. همداراز د ده ځینې ډېرې نورې خبرې چې د چین د خارون باره کې کړي دي نن د لرغون پېژندنې په اساس رښتینې ثابت شوي دي.
استاد منلی د ده په حصه کې څه شک کېږي چې ممکن دا معلومات یې هغه نه وي، د اول لاس معلومات نه وي، ځینې قوي دلایل هم وړاندې کېږي. مثلا د چینیان خو په دې مشهور دي په خپل کلتور کې په دې هغه باندې ډوډۍ خوري، په دې خلیو باندې کاچوغې نه دي، داسې خلو ته ورته هغه دي لرګي دي په لرګو باندې ډوډۍ خوري. نو دا که هر څوک چین ته لاړ شي وار له وارې توجه جلبوي، یا د شلمې پېړۍ تر سره پورې دی سونیاتسون تر انقلاب او تر دغو زمانو پورې د چینایانو دا عادت و چې انجنو ته به داسې وړکي بوټونه جوړول اوسپنیز او دا یې بهتره ګڼله چې د دوی پښې وړې پاتې شي. نو دا داسې شی دی چې د هر چا توجه جلبوي. د ده په لیکنو کې دغو شیانو ته اشاره نشته. ځینې خلک وایي چې دومره مهمو شیانو ته اشاره نه دي کړې، دا د تعجب وړ خبره ده. دغسې دلایل هم وړاندې کېږي.
دغه دلایل تر یوه حده شاید د منلو وړ وي، مګر فرهنګونه په شپږ سوو کالو کې ډېر زیات بدلون مومي او هغه څه چې د وړو په خوش آزادګۍ په نامه باندې یادېږي هغه د ټول چین فرهنګ نه دی. کېدای شي دغه سیم ته دی نه تلی، یا په هر صورت ده باندې اعتراضونه شته دی، مګر د اعتراضونو په مقابل کې
ځوابونه
هم شته دی. د ده په کتاب کې ډیر مهم ټکی دا دی چې د یو ډیر دقیق راپورتر دی. د ده کتاب که موږ د ادبي ژانرونو خواته بیایو نو بهترین تعریف یې د راپورتاژ تعریف دی. د تاریخ نه لیکي، د داستان نه لیکي، د داسې یو څه لیکي چې د ده مرکزي شخصیت کوبلای خان دی او هر څه ته د کوبلای خان د نظره کتل کیږي. یعنی یو متمرکز لیدلوری درلودونکی راپورتاژ دی او په دې خاطر هم دغه کتاب ډیر مهم دی. په هر صورت دغه کتاب نړۍ په ډیرو مهمو کتابونو کې راځي، په ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی، ډیرو خلکو لوسته دی او د اروپا په تاریخ کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. حتی کریستوف کولوم چې سفر کاوه دا کتاب یې لوسته و او د همدې کتاب د معلوماتو په بنسټ یې غوښتل چې یو بله لار پیدا کړي. او په درېیم سفر کې چې د امریکا ته وکړه، د کریستوف کولوم د کتاب یوه لاتیني نسخه یې د ځان سره وړې وه او په دغه نسخه کې 300 ځایه په حاشیه کې یاداشتونه اخیستي دي. نو د دې نه معلومیږي چې دا کتاب داسې یو کتاب و چې په هغه وخت کې د ډیرو مسافرانو لپاره، د ډیرو ګرځندویانو لپاره او د ډیرو فاتحانو لپاره یو د ریفرنس کتاب و. وروسته هم د مارکوپولو پورې ډېرې کیسې تړل شوي دي. داسې ویل کېږي چې ایټالیا ته د پاستا په نامه باندې خواړه یا دا زمونږ د وړو نه چې مکروني او دا شان جوړېږي دا دراوړي دي، لچینه د کاغذ مبارک معلومات دراوړي اوس ډیر نور خبرو پورې کیږي. شاید دا ټول رښتیا نه وي، ځکه چې د چین سره سفرونه د ډیر پخوانه رواج او تجارت ورسره وو. ورېخم له چین نه اروپا ته د پیړیو پیړیو راهیسې انتقال لیدل د ورېخمو لارې یوه ډیره مهمه لار وه. نو د چین او د غرب ترمنځ راشه درشه ډیره زیاته وه.
منتها
کتاب نو لیکل شوی او د مارکوپولو اهمیت په دې کې و چې دغه ته یو کتابي بڼه ورکړله. د ده په ژوند باندې هم ځینې خلکو ادعا کوله چې د خپل کتاب کې مبالغه کړې ده او دی د مرګ په حالت کې چې مسیحیان په خپل ګناهانو باندې اعتراف کوي چې وبخل شي، یعنی په هغه ځای کې چې د خپل وجدان سره مخامخ دي، هغه کشیش ته چې دی ورته اعتراف کوي ویلي دي چې ما د هغه څه چې مې لیدلي دي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي. یعنی خلک ما باندې ادعا کوي چې تا ډېره مبالغه کړې ده، مګر ما چې څه لیدلي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي.
استاد منلی، د بشر د فکر او فرهنګ او تمدن په انکشاف کې د مارکوپولو د کتاب او د لیکنو اهمیت آیا په دې کې ګڼلی سو چې تر 13 پیړۍ پورې چې مارکوپولو پکې ژوند کاوه، 13 میلادي پیړۍ پورې اروپایان د کاتولیک کلیسا په چوکاټ کې ایثار خلکو، دنیا یې د کاتولیک کلیسا او د اروپا له نظره کتله. دوی ته دنیا همغه اروپایي دنیا وه. خو مارکوپولو یو هغه کس دی چې د اروپایانو لیدلوری وسیع کړو. دوی په دې لاړ ډېر قانع کړل چې د خدای دنیا ډېره لویه ده او دې شي نه یوازې دوی بیا په راوروسته پیړۍ کې بحري اکتشافاتو سفرونو دغو ته وهڅول، بلکې د دوی نظریات هم بدل کړل، دوی پراخ نظره کړل. او په نتیجه کې د رنسانس او وسنی تمدن پر رامنځته کېدو کې برخه واخیسته. دغه څه ویلی سو؟
دا خبره بیخی دقیق خبره ده چې مارکو پولو او د تورته شخصیتونو د مخکخانو رول لوبولی دی او اذهان یې دې ته آماده کړي دي چې نوي تحولات ومني.